السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خرغلس د دې خبرونه په دوام کې راپورونه هم لرو خو د خبرونه په خبرونو پیلو په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخت یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بند کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنۍ پیښه شوې او د دواړو لورو لخوا حل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د قانونو د سکتور او هیواد ته د راستنو شویو کډوالو په اړه خبرې کړي. ښاغلی دلاور د راستنېدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتنبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبری آژانس باختر در راپور لمخه د یونما مشرهی له سرګنده کړ چې دا راستنشوی افغانان به د خپل هیواد په وده او پرمختګ کې ونده وخلی. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډلې نن ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پانه دا خبر ورکړی. نننۍ لوبه د کابل په وخت د مازیګر 3:30 بجې پیل شوه او شیبه مخکې پای ته ورسیده. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او تمه ده چې د عقرب په 1:30 به پای ته ورسیږي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلې دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون اوبخې خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایراني کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 10 تن نور ټپیان دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د ایران د کوردستان دیموکراتیک ګوند یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوندغړو ته تلفات اوښتي خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او د مسکو پولیسو دوه آزاد خبریالان چې د ازادۍ راډیو د روسي څانګې لپاره کار کوي پرون ونیول. یوری لیبیدف او یلیزاویتا موفخان د روسیې د پلازمینه مسکو پر واټونو له خلکو سره د مرکې په حال کې و چې د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونه ونیول او د هویت د تثبیت لپاره د پولیسو ماموریت ته بوتل. مدافع وکیلان له دواړو خبریالانو سره د لیدو هڅه کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې پولیسو د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون په پرله پسې ډول ګڼ ژورنالیستان نیولي او د هغوی د کار مخه یې نیولې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په باورې چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي که طالبان د سنگسار په څیر سزاوي عملي کړي نو د نړیوالو له پراخ انتقاد سره به مخامخ شي. دا موضوع د حقوقي چارو له یو شنونکي سره په مرکه کې څیړو.
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازمه نه لري.
په سپین بولدک کې له پرونی نښتې وروسته د کندهار ځینې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په سپین بولدک کې د لارې د بندېدو ستونزه باید ژر تر ژره هواره شي.
مشکل دغه دی چې یا چې پر مخ بند شي دا لار یا چې خلاص شي.
په کابل کې د سګنی ژمي د لومړنۍ واورې له ورېدو وروسته د برفي د میلمستیاو دود ته هم کتنه کوو.
چې غریب او خان ورسول چې وو یو په سبا اخیسته هغه بلاندې کو نو پتا دی واور په ورځ باندې بیا نو دی به دا خوړله.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای ک طالبان د سنگسار په شان سخت سزاوي عمل کړي نو د نړیوالو لپاره انتقاد سره به مخامخ شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده ل یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي دي چې حدود او قصاص عملي کړي. په عام محضر کې اعدام یا قصاص او سنگسار په دې حکم کې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د مشر په تازه فرمان اندېښنه شي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پیټریشیا گاسمن د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې خپل خبرګون وښود.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
که طالبان د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنگسارولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هیبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په وروستۍ کتنه کې ویلي چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي، په حقوقي حدود او قصاص عملي کړي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنگسار، د لواطت په جرم په تورن، د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په متروکو وهل په حدودو کې شامل دي. طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1906 میلادي کال تر 2000 لومړۍ پورې حدود او قصاص اجرا کاوه او له دې کبله په نړۍ کې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ وو. طالبانو د تیر کال په اگست کې تر واک ته رسیدو وړاندې ویلي وو چې خپلې پالیسۍ یې بدلې کړي او د پخوا په شان افراطي اقدامات نه کوي. خو اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ویلي چې د ده د حکم تطبیق واجب دی. د طالبانو د مشر دا حکم په داسې حال کې صادریږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو 15 میاشتې پوره کیږي. په دې موده کې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګول شوي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي. په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره بې برخې شوي او په وروستیو ورځو کې پارکونو، سپورتي ځایونو او حتی ښځینه حمامونو ته له تګه ګرځول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده خپلو افرادو ته سپارښتنه کړې چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت څاروان د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سعیدی سره پر دې موضوع بحث کړی او د مرکې په سر کې ترې پوښتلی دي چې طالبانو دا پریکړه ولې اوس کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسی. د اسلام په جزائی سیستم کې چې او ته عقوبات وای، جزاګانې په حدود او په تعزیرات باندې تقسیم شوی دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قران کریم کې او په نصوص شرعی کې په دقیق شکل تعریف شوی دي او د دقیق شروط او په موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دے الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاگان په شبهو باندې ساقطیږي. ډیر ځلی حدودی جزاگان په داسې یو سلسله قواعد باندې مهار شوی دي چې داسې ښکاری اشاره کوشش کوي دا منهیث د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي. اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات دپاره تعین شوي دي چې ډېر ځلي صرف د تهدید مسئله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام کچیرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توزیع نکي لکه سلای چې په سلای دانی کې نه نوځي هغه سړی یعنی هغه چا چې د اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولی مباشرتا بدون د تاخیر اتیا دوری وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغ او مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایي په سلایداري کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتي احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړی شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدود او تعزیراتو او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه په کلکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډېر ځلې به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. د کندهار سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ بند ده. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه له پرونی نښتي وروسته بند شوه. پرون د افغانستان لوري ته یو کس پر پاکستانی ملیشو ډزې وکړې او وروسته د دواړو لورو ترمنځ لنډمهاله نښته هم وشوه.
د یکشنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملیشو ډزې وکړې چې له امله یې انشته رامنځته سوه. د یو شمېر سرچینو په خبره په دغه نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور چپیاندي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دي نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دي د ښه ګاونډیتوب د اصل له مخې چلند وکړي.
دغه لار یا سم خلاص یا سم بند سي. دتن ډیر زورونه کې حالات سوال الله کوم مشکل دغه دي چې یاجب مخ بند د لار یاج خلاص موږ غواړو چې مشکلات اس چې موږ څه کوي لاسو څه باندې ډیر مشکل دي ورته او دا مشکل زموږ ده ځکه چې زنانیم ویزه د کیږي پر دې لار مشمانم ویزه د کیږي زوی ویزه د کیږي موږ ډیر زورونه حالات
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګ راتګ کوي چې ډېری مهال افغانان پر دغه لار د پاکستاني عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یادې لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دې ورته اجمن پاتې شي.
څومره کم د ازمور ولس اولي ور اولي یادت کاروبارونه لري یا دوري لري یا جوړ یا نه جوړ دا دواړي لري. د دواړو حکومت څومره دا خاص دي. زموږ د دې ولس کډسکريا ولای ظلم سره کوي وایي بار بار مجل دی جی وی هم شفا و راستا هم ورتګای جی الان کی زمر دمن زمر د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دی باندې صغار وسی د چمن د خواسه مشته پر پد لاره ډیر تکلیف دی شنخته کار لرو سو زای چې کومه کیږي چې شنخته کاش کارک
پاکستانی لوری تر اوسه د سپین بولداک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانیستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
و موردل چې د چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره هم د مسافرو او سوداګرو پر مخ بند وه او پر دې لارتلونکو مسافر او سوداګر د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او غواړي د پاکستان له لارې متحدو ایالتونو، کاناډا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه هغو کسانو ته چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې خبرداری ورکړی چې د سږني کال د دسمبر میاشتې تر یو دیرشمې له دې هېواده وځي او کنه د درې کاله زندان له سزا سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه جزئیات همایون هېواد اوروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه او نورو رسمي ادرسونو هغو بهرنیانو ته خبرداری ورکړی چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې خو لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د یاد وزارت په وینا کې دا کسان د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر یو دیرشمې نیټې مخکې له پاکستان څخه ونه وځي وروسته په درې کاله بند محکومېدلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي او بېلابېلو لوېدیځو هیوادونو ته د تګ اراده لري. پاکستان ته تللی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي د نومبر په میاشت کې پاکستان ته تللی او اوس یې د ویزې موده پای ته رسېدلې. هغه وایي سره له دې چې د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې، ویزه یې نه ده تمدید شوې او د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړی.
ډېره یوه جدي ستونزه ده، یوازې ما ته نه، البته ټوله یې په تشویش کړي دي. زما دوستان دي په مختلفو ځایو کې ژوند کوي، ټولو همدا په تشویش کې دي چې دا سرنوشت به زمونږ څنګه کېږي او که دا واقعا د قانون تطبیق سي نو ټولو ته به مشکلات وي.
په پاکستان کې یو بل افغان چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې قضیو نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او د پاکستاني حکومت تازه پریکړې دی او نور افغانان له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي.
د ویزو پروسه اصلا پاکستان حکومت د افغانانو لپاره سخته کړې، جدي کړې ده. تاسو ته درمن میږي چې خلکو ویزې په ډېر سختي او په ډېر پیسو اخیستې دي، بیا دلته ویزې پر ایکسپایر شي تمدیدېږي نه، هر وخت یې مشکلات زېږولي دي افغانانو ته. ډېر افغانان په ډېر ځای کې راګرځول شوي دي، هغو سره بد چلند شوی دي، خلک شکایت کوي چې پیسې ځینې اخیستل شوي دي. ټوله پروسه اصلاً سره ګډوډه ده، خلک یې تر ډېره روحي او اقتصادي او تر دغه فشارو شکنجو لاندې کړي دي.
پاکستان ته تللي افغانان د دې هېواد له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د دومره فرصت ورکړي چې د کډوالۍ قضیې بشپړې او خپل مقصد ځایونو ته لاړ شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات اکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت د تازه پریکړې له اعلان مخکې هم ګڼو افغانانو ادعاوې کړې وې چې د پاکستاني پوځیانو له لورې ځورول شوي او زنداني شوي دي. له افغان کډوالو او مسافرو سره د پاکستان حکومت پر ناسم چلند د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم غبرګون ښودلی و. پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د پاکستاني پولیسو لخوا په هغه هیواد کې د افغانانو زنداني کول غندلی و، غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو او بشري حقونو سره سم چلند وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د چین له ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په سوداګرۍ او سیاسي برخو کې د چین او امریکا ترمنځ اختلافونه زیات شوي دي. د جی شل د سرمشریزې په درشل کې د امریکا او چین د ولسمشرانو کتنې ډېر پام ځانته اړولی دی. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د چین ولسمشر شی جین پینګ نن دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وکتل. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو مشرانو دا کتنه چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، له هغه مهاله چې جو بایدن ولسمشر شوی لومړنی مخامخ لیدنه ده. د امریکا او چین ولسمشران یو ورځ وړاندې تر دې چې د جی شل هیوادونو سرمشیزه د انډونیزیا په بالی کې پیل شي له یو بل سره ویني. که څه هم تر اوسه پورې د دواړو خواوو د خبرو جزئیات څرګند شوي نه دي، خو مخکې تر مخکې اټکل کېده چې د جی شل دا سرمشیزه به دا ځل پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ترینګلې وي. د امریکا د خزانې وزیر جینیټ یلن وایي هیله لري چې د بایدن او کشي خبرې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د سترو اقتصادي مسئلو پر سر جوړ جاړي ته لاره هواره کړي. د چین ولسمشر د قزاقستان او ازبکستان له سفر وروسته بالی ته ورسید. دا د کورونا وبال خپرېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته د چین د ولسمشر لومړنی سفر دی. د سپینې ماڼۍ چارواکو په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر بایدن به له ښاغلي کشي سره په کتنه کې خپلې سرې کرښې څرګندې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل هیله لري چې د جی شل تر سرمشیزې مخکې د امریکا له ولسمشر سره د ولسمشر کې جینګ پینګ کتنه د دوو هیوادونو اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي. لخبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. یو شمیر خزینه فعالان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د دوی د حقونو او ازادۍ په سلبولو او محدودولو کې ویني. د مرمنې وایي په تیر یو کال کې ټول هغه حکومتونه او امرونه چې طالبانو ورکړي دي دړای د میرمنو د ازادیو حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو. د طالبانو چارواکي وایي دوی د خلکو ټول بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
په تیرې وونه کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپل حقونو د ټینګښت او ازادیدو لپاره په واټونو کله کله هم د طالبانو لویری په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شوې میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالان وایي طالبان د ښځو له فعالیته ویرې لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادیو او حقونو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو په برخه کې کمشنر شبنم صالحي د طالبانو حکومت تورنوي چې د ښځو په ضد دی.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو د نن تر دې د شو زیات او حکومتونه او مکتوبونه صادر کړی چې ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه له دې څخه معلومې سیمه اساسا د طالبانو تفکر د ښځو پر ضد او له بلې خوا د ښځو له وحشتیا د ښځو له فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې ښځې ټولنیز فعالیتونه ولري، ښځې سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقا ډېره زیاته را لنډېږي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. اغلی کړوخیل وایي د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په داشان پالیسیو سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګ کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلاً افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلب د دوی له اسلام څخه بې خبري هم درنګه د دوی شخصي تنګ نظری د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یوه مسله ده. دوه مسله، بدون د شک دوی فکر کوي چې د خپل د حاکمیت دوام دپاره نو هغه نیمایي نفوس چې افغان میرمنې او نجونه دي په نوم د شریعت او اسلام به دا له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعت په لور د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوی دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تامین دي ستونزه نسته. اسلامي امارت له خپله خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي، خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کېږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن د ښځو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تګ مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دند ته د تګ پر مهال ستونزو سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیایي اسانتیاو ته هم ستونزو سره مخ شوی.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی
نہ
آزادی
ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
ده آزادی رادیو ده ده ماخمنه خبری مجله پورسته یو دقیقو کی یو قدر من اوریدون کو شی باورسته ستا سوغگیس پیغامون خبرو خو له هغه مخکې تیر شپه په کابل کې د سګنی کال لومړنی واوره ورېده. برفی کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واورې لورېدو سره ملګري او خپلوان پر یو بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي سږکال هم د لومړۍ واورې په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټونو کې د واورې په وروړلو سره یاد پیغام په لګولو سره هغوی برفی کړي دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو په فکر کې دي او دې دود ته یې پام نشته.
برفی کول په موږ میلمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسی په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واوري اوریدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وایي کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفی کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لږ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورېندار مې برفی کړل. انشاءالله چې یوه خوروا بره باندې خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفی کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنایي پیغام په لیږلو سره هغوی برفی کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واورې اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب رانه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تېر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکی افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوی واوره وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته دغه برفی په نامه باندې به دغه واوره په پاکټ کې وشي کې ورته واچوله او دغه کور به ټک ټک بیا به ورته ویلي چې مبارک مو شه. نو په هغه باندې میهماني واوښتله چې غریب و که خان و هر څوک چې و یو پسه به یې اخیست هغه به لاندې کو. نو په دا د واورو په ورځ باندې بیا نو دوی به دا خوړله.
خو ښکاري چې وروستي څو کاله په کابل کې د برفی کولو یا هم برفی کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې خلک خورا ډېر بېوزلي شوي دي. کابل میشتې بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ بند مانځله خو سږ کال واوره ورېدل د تیر په څېر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تېره شپه د ژمي لومړۍ واوره وشوه خو یو شمېر پخوانی کابل میشتې چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین د ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښې باندې مایو بیمه باید دغه ماشین پر وخت باندې راکړه وسي او موږ ته به د کورو د اسرائیلو زمینه برابره سي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو د کریې په اسرائیل کې باید د طالبانو مشران په موږ دغه واړو چې موږ ته د اسرائیلو د ځایو زمینه برابره کړي. ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. کومه کونه چې راځي موږ غریبو خلکو ته نه رسېږي او داسې خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري داسې د ساره زه ما والله یو کومک هم نه اخیستی دي. ما د ارشاد ولایت نه تماس کړم ورسره او دا که دا لوړو کسانو ته ورسې هغه ډېره ښه وي.
راسته تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از ډګروال حیات الله احمد ایرات نمی زحمت تر کو. اول موږ یو مشکل ده مو خو سپینګیری خالی کې پنځه اویا کلن سړی مزي ظاهر د وخت سای منصب وم د تقاعد هم نر کوي چې په دو کې و توجه وکړه سړی چیز وشي بیا نو ټولې پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. تا خو والا که د یو افغان نفس ومینی چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.